السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د مازیګر اتسلور بجې شوې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وي او به د افغانانو طبي حق دی او په دې برخه کې هر ډول ګټه اخیستنه د دوی کار دی دغه څرګندونې په تاسو کې چې ایران ګواښ کړی ک او به ورنشي نو د افغانستان په وړاندې به بالمثل اقدام کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران په اړه باندې به نن خپل دریځ اعلانوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د 209 هم شاین قلو د چارواکي وایي د فاریاب ولایت په ټولو سوالیو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال پایل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د 209 همشاین قلور د چارواکي وایي د فاریاب ولایت په ټول سوالو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې او څو کلی د هغوی له وجوده پاک شوي دي. د دې قلور د ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په المار غور ماچ پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د عزت الله محمد الله او ملا اسدالله په نومونو د طالبانو درې مهم قومندانان هم وژل شوي دي. هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي ردوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه راپور کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9800 یوازې په تېره اونۍ کې دې کار ته اړ کړی شوي وو. راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعهزال ولسوالۍ څخه شاوخوا 5000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تیر کال د جګړو له امله له 345000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرۍ او د ترانزیت ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به په دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې وکړي.
یو ستره غوښتنه مو دا ده چې دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښي دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونزې د حل په موخه دوی هلته بحث او تبادله نظر لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له 15 میاشتو راهیسې افغان سوداګرو د قرنطین د تصدیق د ترلاسه کولو له امله پاکستان ته د میوې صادرات درولي دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی دی. د دې دارالمعلمین او استاد عبدالغني احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اعتصاب هدف پر پوهنتون د دغه دارالمعلمین بدلیدل دي. دغه په وینا دغه دارالمعلمین د پوهنتون ټول معیارونه پوره کړي او دولت باید هغه پوهنتون ته لوړ کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات به له دغه تړون ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي او د تیلو له دې ستر تولیدونکو هیواد سره به کړکیچ پورته لاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرل اومه تیلو بیه $6.10 ولسنتو ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستیو را په دې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری ورکړی چې که هغه اصلاح نشي د مې په 12 یعنی څلور ورځې وروسته به له دغه تړونه ووځي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. پاشینیان ته د پارلمان 55 غړو موافق او 24 مخالف رایه ورکړي. د مې په لومړۍ نیټه تر لومړۍ ځل رایه ګیري وروسته چې هغه بریالی نشو په پارلمان کې د واکمن جمهوري پال ګوند مشر وویل چې په بل ځل رایه ګیري کې به د دې ګوند 11 غړي هغه ته رایه ورکړي. پاشینیان په دې هیواد کې د بدلون راوستلو لپاره له څو نویو رئیسې اعتراضي مظاهرې تنظیم کړې وې. او د روسیې پارلمان یا دوما بنن یو ورځ وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمیتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي. پوتین پرون په رسمي توګه د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له هغې څو ساعته وروسته د پارلمان ولسي جرګې ته د تایید لپاره میدویدف د صدر اعظم په توګه ور وپیژند. په دوما کې د پوتین د متحدې روسیې ګوند چې میدویدف یې مشر دی نفوذ لري. د روسیې د اساسي قانون له مخې کله چې د نوی ولسمشر دنده پیلیږي حکومت باید لنګ شي. 250 کلن میدویدف په 2008 کال کې د پوتین لخوا چې د اساسي قانون له مخې ټاکلی حد یعنی د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړې وې د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسېد. پوتین بیا په 2012 میلادي کال کې له میدویدف سره چې هغه ته وفادار دی څوکۍ بدلې کړې. پوتین ولسمشر شو او میدویدف هم د صدر اعظم په توګه وټاکل شو.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل، د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ وروسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اوبو په برخه کې افغان حکومت ته ګواښ وکړ. افغان چارواکي وایي قوانین مراتوي خو د اوبو د کارولو حق یوازې افغانانو سره دی.
د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوبو څخه ګټه پورته کوو.
ایران ویلی که حقابه تامین نشی نو بالمثل اقدام کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه به له ایران سره د اټومي توافق په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. یو تفصیلي راپور هم په دې لرو چې د افغانستان د کړکیچ څلوېښت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای څرک نښې لا هم نه تر سترګو کېږي. دا چې علت یې څه دی او کومې ډلې دي، د امنیت شورا ویاند وایي.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال پرستانی القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې د ښځو لپاره اونیز پروګرام او همدارسته ګوړې اچار خبرونه مېروي. مطلب ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی، په مهارولو او ګټې اخیستنې کې زیار باسي. ولې افغانانو حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی؟ دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه افغانستان ته ګواښ کړی چې د ایران له اقدام وړاندې د دغه هیواد د اوبو حق ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دې ډول څرګندونو په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د افغانستان اوبو د افغانانو حق او اړتیا ده او ورنه د استفادې په برخه کې افغان حکومت خپل ګټو ته لومړیتوب ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو له دې ټولو سره افغان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی.
افغانستان د خپل اوبو د مهار او له هغې څخه د خلکو د ژوند د بهتري لپاره استفاده کوي او هغه قانوني حق دی. ولې موږ په دې برخه کې د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوس څخه ګټه پورته کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تازه یو حکومتي مجلس ته ویلي افغانستان ته پکار ده چې په اوبو کې د دوی قانوني حق ورکړي او کنه د نوموړي په خبره ایران به ځوابي اقدام وکړي. خو دا چې د هغه هیواد ځوابي اقدام به څه وي، جواد ظریف په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران وای د تیرو کلونو په پرتله د تیر لمریز کال د هوت او د روان مریز کال د حمل په میاشتو کې له هلمند سیند دوی ته د پخوا په پرتله کمی اوبه روانې دي. افغانستان په دیار 1951 لمریز کال کې له ایران سره د هلمند په سینې او تړون لاسلیک کړ چې لمخې به په نارمل او لنارمل نه په پورته حالات کې ایران ته په یوه ساینه کې 25 متره مکعب اوبه ورکول کیږي. خو د اوبو د چارو کارپو فاروق اعظم وای کچېرې وچکالي وي د تړون په پام کې نیولو سره د وچکالۍ په تناسب ایران ته اوبه ورکول کیږي.
دغه 25 متر مکعب اوبه په نورمال حالت کې او تر نورمال لوړ ورکو، خو که نورمال کښته و کال وچ و د بیا په هغه د وچ په تناسب بیا ورکوو، یعنی بیا هغه 25 متر مکعب اوبه نه ورکوو.
ښاغلی اعظم زیاتوي په تېر ژمي او د روان کال په پسرلي کې په افغانستان کې ورښتونه کم سوي او حتی ځینې شمالي ولایتونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي چې د هلمند د سیند په اوبو یې هم ناوړه اغېز کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر دې څرګندونو یو کال مخکې د ایران ولسمشر ویلي و چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو په جوړېدو چوپ نه سي پاتې کېدای. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دا شان څرګندونو سره په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې ویلي و اوبو د افغانانو عزت دی او د عزت ساتل مو هدف.
رحمت الله افغانو چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د څرګندونو په اړه ریپورت جوړ کړی و، حکومت ویلي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی او هر ډول ګټه اخیستنه ترې کولی شي. ایران ویلي چې د دوی حقابه که تأمین نشي نو فشارونه به وارد کړي. د اوبو د مدیریت ځینې متخصصین بیا وایي چې ایران تر خپلې اندازې زیات اوبه ترلاسه کړي دي. نجیب الله منلی یو له همدغو متخصصینو دی چې د اوبو د برخې په مسالې باندې له موږ سره خبرې کړي دي. له هغه سره مې په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې چې ایران ولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په مسأله کې او همداراز د اوبو د مدیریت په برخه کې خپل حساسیتونه ښکاره کوي. ښاغلی منلی وایي
د افغانستان او ایران د اوبو مزله نړه موضوع ده. د 1960 لسیزې را په دې خوا په دې باندې بحثونه روان وو او بالاخره د حضرت محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په وروستي کال د صدراعظم موسی شفیق لخوا د ایران د صدراعظم ظاهر وایسته یو تړون لاسلیک شو چې د هلمند د اوبو ویش رسمي که د ایران او افغانستان تر منځه. په هغه وخت کې هم افغانستان ایران ته تر حد زیات مراعات کړی و، یعنی د اوبو په تقسیم کې د ایران ونډه زیاته کړې وه. اوس د هلمند اوبه یو څه کمې شوې دي. په افغانستان کې د اوبو د استفادې وړتیا زیاته شوې ده او ایران ته کې د اوبو ضرورت زیات شوی دی. همدغه راز د غرب دخوانه چې د هلمند هامون ته کومې اوبه راځي په هغې کې هم ایرانیانو ډېر غیر منطقي استفاده د اوبو نه کړې ده او هغه اوبه اوس د جهیل ته نه راځي. نو ایران فشار وړي په افغانستان باندې چې د اوبو برخې زیاته کړي، مګر د بین المللي قانون په اساس او د شویو تړونونو په اساس د ایران ونډه اوس هم تر هغه څه چې باید وای زیاته ده. د ایران سره د اوبو ستونزه د حقوقي لحاظه حل ده، مګر د سیاسي لحاظه کېدای شي ایران بیا هم ځینې هڅې وکړي چې یا د تهدید د لارې یا د
استاد دقیقا غواړم چې همدغه سیاسي مسایلو په اړه باندې په حقوقي مسلو کې خو دغه مسله حل ده او باید کوم مشکل نه وای. خو دا چې سیاستوال بالخصوص د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي ګواښونه کوي چې که اوبو موږ ته سم ایران نشي موږ به اقدامات وکړو، څه فکر کوي د افغانستان په وړاندې به ایران څه ډول اقدامات وکړي او څه کولی شي په دغسې یو وخت کې؟
فکر کوم چې دا یو ډول هوایي ګواښونه دي. ایران دوه ډوله اقدامات عملا کولی شي، یا به د اوبو په مقابل کې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لګوي او افغانستان به دې ته مجبوره چې ډېر اوبه ورپرېږدي، یا به نظامي اقدامات کوي. په دواړو حالاتو کې ایران بایلونکی دی، ځکه چې افغانستان د ایران د اقتصاد دپاره یو بازار دی او که چېرې ایران په دې برخه کې کوم اقدام کوي په هغې تاوان کوي. نو فکر کوم چې افغان سیاستوال باید د دې نه ونه ډارېږي چې ایران څه ګواښونه کوي، او په همدې اساس باندې هم د افغانستان ولسمشر لومړی ځل رفسنجاني دا خبره یاده کړه. په صراحت سره وویل چې د افغانستان اوبه دي او هېچا ته به دې اجازه ورنه کړي چې په دې کې مداخله وکړي.
که احیانا توازن رامنځته نه شي څه کول پکار دي افغان حکومت ته؟ آیا په دې برخه کې د نړیوالو په سطح باندې یوه غونډه پکار ده که څنګه چې بالاخره دغه لانجه پسې لام زیاته نه شي؟
حقوقي وسایل ټول موجود نو په دې برخه کې کوم چې افغانستان کوم خاص توزه نه لري او نه کوم خاص اقدام ته ضرورت لري. د افغانستان وظیفه اوس دا ده چې هغه اوبه چې د افغانستان په برخه رسیدلې دي د هغې نه اعظمي استفاده وکړي او د دې لپاره بندونه جوړ کړي، د دې لپاره تاسیسات جوړ کړي. البته ایران کولی شي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دلته د مداخله وکړي او دا د دې تاسیسات جوړول وځنډېږي، لکه د سلما د بند تاسیسات چې په کلونو وځنډېدل، مګر کله چې په افغانستان کې سیاسي اراده رامنځته شوله د سلما بند جوړ شو. همدا غسی د کمال خان د پرتبات باندې ډېری خبرې کیږي او ایران عملا د استخباراتي لارو د دې پرمختګ مخه نیسي، مګر که افغانستان دا اراده ولري هغه اوبه چې د افغانستان حق دی کولی شي سل په سلو کې د هغې نه استفاده وکړي.
د اوبو د برخې متخصص او سیاسي شنونکی نجیب الله منلی و چې د ایران د وروستي ګواښ په اړه چې افغان حکومت یې ویلي که حقابه یې سمه تامین نه شي نو فشارونه به زیات کړي او بالمثل اقدام به وکړي. خپل تحلیل زموږ سره شریک کړه. هغه وویل چې ایران په هر صورت کې زیان ویني که د افغانستان په وړاندې کوم اقدام وکړي او ده وویل ایران له حده زیاته اوبه ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تګلاره تر اوسه ګټوره وه. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال رادمانش د پخواني امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او یو شمېر محققینو د وړاندوینو په خلاف وایي د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان پوځیانو له تروریستانو سره په جګړه کې مهم پرمختګ کړی. ناجیه صافی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د یو شمیر پخوانیو چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي اعلان وروسته افغان پوځیان توانیدلی چې له تروریزم سره په جګړه کې ښه پرمختګ وکړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترامپ ستراتیژي تر اوسه ګټوره وه.
استراتیجی در افغانستان مفیدیت داشته، ولی
دا تګلاره په افغانستان کې ګټوره ده، خو پاکستان په دې کې پاتې راغلی او متحد ایالاتونو د پاکستان په وړاندې خپل دریس نیولای. د ډیپلوماټیکو، سیاسي او نظامی لارو پر پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان باید چمتو شي، خو پاکستان لا تر اوسه په دې برخه کې چمتو شوی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د ریپورټونو په اساس لسګونو امریکایي محققینو پخوانیو سیاسي او پوځي چارواکو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان او پاکستان په وړاندې فشارونه په افغانستان کې د جګړې په جغرافي او اسلام آباد په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی کړی. د غوښخونیو امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي ممکن افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو په ملاتړ تر خپل کنټرول لاندې سیمه وساتي، خو د طالبانو حمله شدت به په ځینو سیمو کې ادامه پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي د تیر لمریز کال په سمبلی میاشت کې اعلان کړه. د امریکا ولسمشر د دغه ستراتیژي د اعلان پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو او ایستلو په تړاو څه ونه ویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې د تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د خغلی ترامپ په وینا هیواد به د افغان حکومت او پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي او همدارنګه ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریستانو د پټنځایونو په اړه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو باری اریس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
تر هغه ځای چې کتل کېږي د ترامپ ستراتیژي د افغانستان یا جنوبي اسیا په هکله، تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او نظامي سرنوشت کې کوم ملموس نتیجه نه ده ترلاسه کړې. زه فکر کوم هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې ضرورت دی تر اوسه پورې وارد شوي نه دي.
همدارنګه د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ذاتي وطن دوست ویل چې د ترامپ ستراتیژي به هغه مهال نتیجه ورکړي چې امریکا پر پاکستان سل په سلو کې بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا پر پاکستان تر اوسه داسې فشارونه نه دي راوړل شوي چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کړکېچ څلوېښت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای څرک نښې لا هم نه ترسترګو کېږي. په تېرو څو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رایې ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډېرو افغانانو او په تېره د ملکي وګړو وینې توی شوې. دا حملې څوک کوي؟ داعش او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې که افغان طالبان؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې په یو جومات کې ځان وژونکي حمله ولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوې چې په دې جومات کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جومات مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال یې د دشت برچي په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنرالو د مثال په توګه بل رقم فعالیت ته یې مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلې دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی ده.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نومونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت په تحلیل خبره نه ده. که طالب واخله ذمہواری هغه د طالب په سلسله ده، او که داعش واخله هغه د داعش څخه ده. ودی چې ذمہواری دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کی سپک فکر باندې ده شیدلی چې دا د یوې ډلې دي او نو ذمہواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حملو پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بېله شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسي جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلي مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بېلابېلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډېر مهم دی، شکل دې حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای ده. که چېرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کېږي، او که چېرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کېږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر اغا وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر اغا وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز د دې کدای سی یا د طالب په لباس کې، کدای سی یا د بل چا په لباس کې بدل تی، نو دا به د دوی یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره کاش کې یو خواخوږي سوی وای، یو طریقه جوړه سوی وای چې د دوی د خپل کشنان او شدي او د نور څوک هغه د دربدري سپه یو طریقه باندې خلاصي وای. دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دوی سره به سوی وای.
خو د افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرني وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبځپل شي.
په سیمه کې استخباراتي کړی د خپل بټو د پاره خپل بهرنۍ پالیسي وکي د توریزم وړي د پاره ځایلري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي چې دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي نه د سیمې د پاره او نه هم د نړۍ د پاره افغانستان د دې ټول توریستي کړی په وړاندې پرې شو اکثره پر سپورم پاره کوي
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخیږي افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي متحد ایالات چې په خپله له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې د افغانستان د جګړې یو اړخ دی روسیې او ایران ته ګوته نیسي او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړي دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان له خوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی خی ګران کار هم وي خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خپل وروستۍ دریځ اعلانوي ټرمپ ایران او نړیوالو قدرتونو ته وړاندیز کړی و چې په اټومي موافقه کې کمزوري برخې اصلاح کړي او د می د میاشتې تر 12 نیټې مهلت ورکړي و ټرمپ خبرداری ورکړی چې که داسې ونه شي امریکا به له موافقې ووځي فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیګا په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې د واشنگتن په وخت د نن ورځې تم اپشن په دوو بجو به چې په افغانستان کې د شپې لس نیمه بجې کېږي د ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې په اړه خپل دریځ اعلانوي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې له سختو مخالفانو دی هغه د می میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی و چې د په وینا په موافقه کې نیمګړتیاوې اصلاح شي او ویلي و چې کدا نیمګړتیاوې اصلاح نسی له موافقې وځي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې ایران موافقه ته صادق نه دی او ټینګار کوي چې د ایران راکټي پروګرام د ټول منځني ختیځ امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بنن له ایران سره لاټمی موافقه د امریکا د وټولو اعلان وکړي خو دې ته هم اشاره کوي چې په روسیو کې د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران واشنگتن ته ولاړل او هڅه وکړه چې ولسمشر ټرمپ په دې موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو بده موافقه وه هغه څلور ورځې مخکې تر دې چې د موافقې اصلاح ته ورکړی وخت پای ته ورسیږي د خپل نظر د څرګندولو اعلان کړی دی د تیلو په لویو مارکیټونو کې پانګوال او د تیلو صادرونکي له دې عمله اندېښنه لري رپورټونه وایي چې پرون په نیویارک کې د تیلو یو بیرل په اویا امریکایي ډالرو وپلورل سو چې دا د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې ساری نه لري کچېرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له اټومي موافقې ځان وباسي د ایران د تیلو پر صادراتو او د ایران پر مرکزي بانک به د امریکا هغه بندیزونه چې د اټومي موافقې پر اساس لري سوي وو بیا نافذ سي ایران په نړۍ کې د تیلو له سترو صادرونکو دی خو کچېرې دغه بندیزونه ور باندې ولګیږي د تیلو سترو شرکتونو ته به سخت وي چې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم اسمت سروان ته وګد چې یو جالب مطلب جوړ کړی هغه هم د سترګو د لنز په اړه باندې
ساینسپوهانو د سترګو د لنز جوړ کړی چې لیزر وړانګې خپرولی شي او د جالي بانک نوټونو په پیژندلو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي د پی ای ساينس د راپور لمخې دا لنز خورا نری او ظریف جوړ شوی چې پنډوالی 209 متره دی دا لینز چې د امریکا د فلوریدا اندروس پوهنتون څیړونکو جوړ کړی، تر 50 سانتي متره پورې لیزر وړانګې شیندلی یا خپرولی شي. د جوړونکو په وینا دا لینز نه یوازې د جعلي پیسو بلکې نورو جعلي اسنادو د پیژندلو لپاره هم کارول کېدی شي. له بلې خوا دوی وایي چې دا لینز د سترګو لپاره تاوان نه پیښوي او زیات نرم دی. دوی دا لینز د غوا په سترګو کې ازمویلی او لیدلی دي چې لینز زرغونه وړانګ خپروي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د 209 همشاین قلور د چارواکي وای د فاریاب ولایت په څو ولسوالیو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې ده. د قلور د ویان حنیف رضایی ویلي چې یو شپې ته وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونه وایي د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی. دوی وایي چې دغه دارالمعلمین باید پر پوهنتون بدل شي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونه وځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلی دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه او د روسي پارلمان یا دوما بنن یو ورځ وروسته له هغې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی. اوس هم مرزي احمد زیا او د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د آسیا په بیلابیلو ورزشي آزمایښتي لوبو کې د کورش په برخه کې 230 او 230 مډالونه خپل کړل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په شپږ شپېته کیلوګرام وزن کې شعیب یوسفی په نوي کیلوګرام وزن کې اجمل اسحق زی د 230 خو په 180 کیلوګرام وزن کې عارف ملکیار او نوي کیلوګرام وزن کې عبدالبصیر رحماني د 230 مډالونه واخیستل او نن هیواد ته راستن شول. دغه لوبې د انډونیزیا په کوربتوب تر سره شوې. د تمنې وړ ده چې کورش د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په آسیایي لوبو کې شامل شو. په پام کې ده چې د آسیایي لوبو رسمي لړۍ د روان میلادي کال د اگست په 13 نیټه پیل شي. د افغانستان د کیک بوکسنګ لوبغاړي د پاکستان په یو لړ دوستانه لوبو کې تر ګډون وروسته نن هیواد ته راستن شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو په دغو لوبو کې 15 مډالونه واخیستل. د کیک بوکسنګ سیالۍ د پاکستان په پېښور ښار کې د دوه هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره جوړې شوې وې. او د اروپا د فوټبال د غور لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د سوانسی او ساوت همتون لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه لیګانس 0-3 په توپیر لوبه لیونتی ته وبایلله. په دې ډول لیونتی د 3 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په شپږم قطار کې او لیګانس د 3 امتیازونو په درلودو 10 ځای لري. د سپورتي خبرونو
سپورتي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې پیدا کولای شئ، لوستلی شئ. همدار زموږ د ویب پاڼې له لارې د ازادي سټوډیو ټلویزیوني خبرونه هم لیدلی شئ چې هره ورځ تاسو ته همالته پرېښودل کېږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغېزمن شوي. د دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، په هرو دریو افغانانو کې یوه هغه بې ځایه شوی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي او په کابل کې د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر لاوریس هارت د کډوالۍ په برخه کې د افغانانو ستونزې جدي بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د سنځو پاړه له مخبر زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیزای شو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د دغه وزارت د یو تازه راپور له مخې چې د سې شمې په ورځ خپور شو ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شمې په ورځ دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د سونزو حل ته باید لومړی تو ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم ما، بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا در بیرون از کشور مهاجر
دی. وی په 13 کلونو کې در استنیدون کشمیر 2 میلیونه دی. دا مهال په بهر کې 5.5 میلیونه څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. دا ټول شمیرې چې راټولې کړې تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید دغې لویې کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي. په ورته وخت کې د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د پیل راهیسې تر دې دمه له 4000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیې څخه راستول شوي. د کډوالو وزیر وایي تر راتلونکو 2 ورځو به یو ترکی پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. ناامنی او فقر د افغانانو د بېځایه کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کېږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بېځای شو د ستونزو حل له خپل لومړیتوبونو ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هره ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بېځای شو د ستونزو حل د ټولو ګډ مسؤلیت دی. په کابل کې دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بېځای شو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بېځای شو دقیق معلومات مهم بولي.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د یو داسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت دی، دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي. نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانستان په نړۍ کې 2م هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د نیمې نړۍ ترنو وريدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کې چې ولې له معلولو میرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کوم ستونزې لري؟
ډېری ځکه ورته لوا ګوډه کوي وا ګوډي ماته به ډېره په ما سخت
او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واوري. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړې ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا له ټکوب په اړه دی. یعنې کله چې یو شخص یو ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي او وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، هغه ښځه ټپي نشي یا معلومه نشي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې د 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډه کبلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته ویلي پېښور کې اویلي کې منال نه و، د کور مخکې منال و، سم قطار دا ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سما به لکه راړه کوي. ډېرې ښځو ورته ویل وا ګوډه کوي وا ګوډي، چې به ما ورته ویل خدای پاکه تا له طرفه د مځکې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، مالته به ډېره په ما سخته سو. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، کور ده لاندې باندې سېزتي بیا ستېنه وزاړم.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره له دې چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نورجهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړي دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکړه، دا خو کومه بدی نه ده. نابینایي د ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
په افغاني ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري، څوک سره نښه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له موره معلوله زیږېدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی. درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای لکه دوی غوندې، خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځي، خو په کور دې کینه. د همدې لپاره ډیره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای. دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق هم دغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درانده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالېږي، هم دغه دینی او انساني مسؤلیت هم سرته رسېږي. کچیرته یو مسلمان خور چې هغه معلوله یا نو کچیرته یو څوک دې ته حاضر دي چې چې له دې سره نکاح وکړي، ده به ډېر لوی خدمت کړي او په دې باندې الله پاک خوشحالېږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
ځینې کسان ګمان کوي چې معلولې ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلولې میرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په 10 کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له 12 ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالی شوې، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولای شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ شی محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی، یعنی زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپارس کلنا سحر افزلی یو بل معلول انجلی د چی لوړ اعتماد او ټینګ اراده د دی بای شوی چی دولسم ټولګی په څو محدود کلونو کې پاتې ورسوي. انګلیسي ژبه هم زده کړې ده. سحر وایي غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال ووسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپل وړتیا او باور ولري معلولیت مخه نشي نیولای.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چی روختون تا بتللم اول هغونا روغانو تخبه می لیدنه که وله چی نوی معلول شوی و کلا چی بایی زلی دلمی و روحیه باورتا پیدا شو چی زبایی و ورز سهر کیگم. کلا چی ما ور سر خبری که ولی خنده ولمی ما به هم خپل دنده تر سره کوله او هم به زخپل خوشاله دلم. لوړی موخی لرم، غواړم د هر معلول انجلی او هر معلول هلک لاس ونیسم. ځان ته می لوړ می یارونه او اهداف ټاکلی دي، که هر څومره ولویګم بیا هم پورته کیګم
که اقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوه رشتو بیبي او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شدم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستان نه بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به کې ګډون کاوم. خوشاله په دې یم چې په هغه دنی نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولای شول چې د غالیو په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کار کوونکې میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه و چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوار شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحه وایي سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړي وایي دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
یک دورې خیلې پرمشقت
له ستونزو ډکه دوره مې تېره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ، هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کاوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه، یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضی مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم.
ما تانستیم د شفاخانه شیرنی از خانه ما بتم.
چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هواري زینې ورته جوړ شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلول میرمنې هلته معرفي کړو، که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلول ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي، کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلول ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې 160,000 کسان موږ جنگی معلولین لرو، سل دې برخې نه درویشت سلنه د دې ښځې نوې جوړوي. موږ د جنګي معلولینو دپاره ښه خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډېره مهمه ده، دوی ته د لوړو زده کړو مسله، د بورسونو مسله، دا هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنې په دغه زیانونو کې زموږ خویندې هم یعنې زیان لیدلې ده. دغه خدمات چې موږ ټولو ترې یادونه وکړه، دا زموږ ښځینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډېر زیاده ده چې د ښځینه و دپاره موږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله من دیم چې دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده، بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلولو میرمنو ته باید د کورنیو لخوا ډېره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنه کړي چې دوی د کورنۍ د اوږو بار دي، بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیچ چا کم نه دي او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منو اوریدونکو سلام. زیاتینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول. زیاتینو د جنگ خمار دومره وغیده چې زیاتینو د څلوېښت کاله مور نشو او زیاتینو لکه د ملت په اوږو سپاره غټ فساد کوونکي چې هیڅ نه مړیږي، نه د بهر په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو، او زیاتینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان. زیاتینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي او نه مو څوک پاتې کېدو ته، او زیاتینو لکه سړی چې په خوب کې خپکۍ نیولی وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
هیوادوال د حکومت لالا دریو اولادونو رشوت، اختلاس او واسطي تر پوزې رسولی دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل، او قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا دریو اولادونو رشوت، اختلاس او واسطې تر پوزې رسولی دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډېر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نه ورته وایي. خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي، نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په ژوه نه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري، او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل.
خبر زیاتوی چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولی و چې د قانوني غلو له اجازه پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي، نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
جدینو د تیروتنې او تیرستلو دور دی. جدینو که رومي بانجان اخلی او که مالټې نو در ښکاروي جوړې او په پاکټ کې درته اچوي ورستې. دا ډول د ناوېګانو تیرستل هم رواج شوي دي لکه داسې.
څه ته ورته ګورئ، دا شیان ښکاره کوي چې سودا مو ده.
اوس نو تاسې خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
ځه ښکاره یې که، خو لومړی به دې ته شیان ښکاروې چې ورته دې څه شی اخیستې دي. ډېره خو ورته په اواز کوي.
ښه ده، دغه یو د عربي طلا سیک مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی. دغه دی ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایم چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده، سي ډېر ښه سیټې ورته اخیستی.
په دوه لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کې.
امین، خدای دې روزي کې ورته.
دغه د بنګړیو سیټې مشر ورور ورته اخیستی دی.
مبارک.
اغه د تا خو معلوم نه سول وخوري.
د ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګوري، ما ول خطا کیږي. دغه سیټم ولید. دغه د تلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوره لکه چې پردي سیټونه ښکاري.
دغه د بنګړو د لندنۍ تلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی.
وی خوری دا لندنی تلاخو می وسوا ورید.
تولسی پرینا فاطمه گل او دا نوری ده هم پخوالی دلی وی؟
نه پخوالی لزنو نکلو.
خو لندنی تلام وسرا پیدا شویده. دا غی اخچال برقی جارو دی منتو دیگ او سولاری مشر لیورو ور تاخیست.
مبارک. نو سولاری چا کوا؟
لیوانه که بیا دی برق پایی چپس کور با پچی شده نکوی؟
آر اورز خوبا نچپا کیجی؟
که دا حال و آر اورزی چپا در واخلا.
دی ما خوی پا خدای لحر شینه دا غی سولار دیر خواکسو. من خود سو وقت مخ که چی دی برق پایی چپس بیوی یوا دراما مونه لیده. که مو سولار دلودای هر را ورز با مولیدلی.
داغا دی موبایل غط سیت، داغا ورکای سیت او داغا گوشکیانی کشر لیورو ور تاخیستی دی.
باوی
اویلی انترنت و فیسبوک دی پا غط موبایل کی گوری او خبر دی پا وره موبایل کی کوی او چه دی سندرو او ردو تیزرو وشو بیا دی گوشکیانی پا غوشتی اچوی چه بل سوکتی نه پا عذاب نشی.
خیلی دیسی
وی خوری گوشکیانی خواستی هم لار موبایل سروی اگه جه هستی یاد کرده.
لیوانه که گما داغ اصلی اگه بروی جل دی که مروی جل آغا دی. جا لوری که پی سوادم یم سترگی می بدو طول مجلس ندکی.
زنو اوس خپل سوغاتو نکره که.
شا داغه یو مندس پینو زروشیان او داغه نیم مندس رو زرو ما ور تاخیستی دی که خدای په شادۍ په زړه کې.
امين امين امين. مبارک
مبارک مبارک.
زه خدای دې په شادۍ په زړه کې.
لا بنګړې او ګوتو نیولې تر پای زیبونو هر شی ستاپ کې.
زه خدای دې په شادۍ په زړه کې.
زه خامو په تلاو کې پټه کړې ده.
وانجی نکو راځي کې شي زه نور ستړې شوم دا نور تاسو ښکارا کوي.
آخه دی وای خلی داری بیمی تیاری بیلی بیلی ایشی دی گوری چی یو دی بلی وان خلی
وی دا طولی گانی دی خلکو دی
تنو چو وای چی دی تا دی دوغم راشیان دی کلا پا خوب کم لیدلی و دا طول زندگی چی می خرطا کم دوغم راشیان نسم پی اخیستای
نو دی تغجمی پا ورد مولی خکارول وات رو ری
زا دی دخمانان خو مخز رو نپی وچول دی طول و مخونه لکا برقی ملقل تک کس را اوشتی و
نو دی ما چه شایدی
لوری داغا موش طول دی تایو
داغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او جتینو برخه اخیستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور او جتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او جتینو حیا مرادی جتینو کلموک سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مودا دی کابل 4 لسیاو کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جتینو جلال آباد 4